او دونکو د مشال ډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني هله لرم چیرو جوړ بیستي وخت د ورځې 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده په دې غړی کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او مرکه هم لرو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کویټې د اتم اگست برید د پلټنو کمیشن رپورت جانبدار دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک قبایلو ته ورکړل شي او هیومن رائټس واچ وایي د عراق حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو له داعش سره د تړاو په تور څلورو کسانو ته پانسیانې ورکړې د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټې د اتم اگست د برید د پلټنو د کمیشن رپورت یو اړخیزه دی او په دې رپورت کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړی د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په هیواد کې د هرې ترهګرې پیښې ذمہواري پر کورونا چارو وزارت نه ده اچول په کار نوموړي دا څرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د جمعې په ورځ په کویټه کې د اتم اګست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوي کمیشن خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړ په هغه رپورټ کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوې وې چې په نظامي توګه د ترهګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوې ده د قومي وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره د افغانستان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده د قومي وطن ګوند مشر په پارلیمان کې د پاک که افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال اویل ممکنه ده چې د افغانستان ولسی جرګې غړي په جنوري میاشت کې د پاکستان سفر وکړي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته اویل
د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږه مشترکه ډیر مسائل هم دي دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دي
افتاب شیرپاو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک دی د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي محمود خان اچکزی نن په اسلام آباد کې د خپل پلار خان شهید د درې څلوېښتم تلین پر مهال اویل د فاټا د نظام بدلولو لپاره د جمهوري نظام عملي کولو او قبایل د پاکستان جمهوري نظام برخه ګرځولو لړ کې دوه وړاندیزونه لري نوموړي د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په رپورټ هم نیوکې وکړې التانند مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده د غلنې په لوی لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته او وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم ولګاو په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومند وویل چې باید د اف سی آر ختمولو لپاره ګامونه پورته کړل شي
پاته د بدلون لار ان شاء الله دا هیڅ کوم نشي نیولې نل چې موږ کوم مظاهره ده دا غي صرف او صرف یو پیغام دی او هغه پیغام مولانا صاحب ته دی مولانا صاحب طرز کې دا خبره کوي چې د 1973 عین موږ قبایل خونور سره غواړو صرف او صرف د 1973 عین غواړو
بلخوا جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په دې مظاهره کې ګډون نه وکړي ځکه چې غي په خبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملولو مخالفت کوي بل اړخته نن د خبر سیاسي اتحاد له اړخه د خبر جنسې په جمرود پریس کلب کې د اف سی آر پر ضد یوه جرګه وشوه په دې جرګه کې د پاکستان تحریک انصاف عوامي نیشنل ګوند جماعت اسلامي پیپلز پارټي مشرانو د ځوانانو اتحادي مشرانو ګډون وکړ په دې جرګه کې سیاسي مشرانو ویل چې اف سی آر دې ختم کړل شي او فاټا دې په خبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روس کې د افغانستان وضعیت په اړه د چین پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه باسه نتیجې ونه لري د دغه وزارت ویان شو کې به مستغنی نن مشال لیډیو ته ویل هر هغه هڅه چې په دغه هیواد کې د وضعیت په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي ټاکل شوي چې د افغانستان په اړه د روسیې چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میاشتې په 28 نیټه په ماسکو کې جوړه شي داغو افغانو جینکو پلار له حکومت د انصاف وختنه کړی دا چې د پوینا د ننګ پننګرهار کې یو سورواکی پر یو وخت د لدو لونو سره نکا کړی و. د دغه جینکو پلار نادر خان نن په کابل کې د مدني ټولنو ته غلو ته وویل چې تورنتنی لومړی د مشر لور سایمې تر بدول وروسته پاغې تور پورې کړ او بیا هم پاغه شپه د دویمې دیارلس کلنې لور په زوره بوتله او ورسره یې نکاح وکړ. د پنجشنبې پر سایمې مشال ریډیو ته ویلي وو د طبي معاینې وروسته ثابته شوې ده چې په هغې لګېدلې تور ناسم دی. یاد پیښه د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې نږدې دوه میاشتې وړاندې شوې وه. افغان حکومت له پیښې سره په تړاو دوه تورن کسان هم نیولي دي. د پیښې په اړه د تورنو خلکو یا کورنۍ نظر لا مخې ته نه دی راغلی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بشری حقوقو د سر اداره یا هیومن رائټس واچ وای د عراق حکومت ملاتړ لرونکي ملیشو له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تړاو په تور سلورو کسانو ته پانسي ورکړی ده. د بشری حقوقو د سر امریکا میشتې ادارې د موصل نه په شاوخوا 100 کیلومتره فاصله کې پروت د شیالت الامام کلی د خلکو په حواله ویلي د پانسیانی د نومبر په 9مه هغه مهال ورکړل شوي دي چې له داعش ډلې څخه د شمالي ښار بیرته نیول لپاره عملیات روان و. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي حشد الجبور ملیشو بغیر د کوم عدالتي کارروایانو دا کسان وشلی دي. ریپورټونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار عدن کې ځانوژونکي حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي وایي د نننی برید هدف هغه سرتیري وو چې له السلبان پوځي اډې سره نږدې د ترخاګانو اخیستو لپاره ورغون شوي وو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې ویلي دي د برید تر شا دوی لاس لري. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مول مشال رادیو وردل چانیس اجمل وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان کورونو چارو وزیر د کوټه بریډ پړه هغه عدالتي ریپورت رد کړي چې پکې ویل شوی نوموړي د سغدري د دلیل مشر سره ملاقات کړي. خو یو کار په وای
دا داسې دی چې دا خو یقیناً د خپل موقف رالی چې هغه سره زه نه یم ملاو شوی خو بهرحال هغه تصویرانو کې څه هغه پکې ناست دی.
د کامی وطن ګوند مشر وایي تر راتلونکو ټاکنو پورې د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل او د وسایلو په تقسیم کې دی سمه برخه ورکړل شي.
په دې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی په دې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندگی ورکړي شي.
په مومند ایجنسی کې د سیار زد مظاهره شوي
زمنګ په اسلام آباد کې د اغه لپاره درنای 8 فروری باندې با نوزه تاسو لا د سیار د ختمې دو په خیبر پختونخوا کې د زم کې دو مبارکي درکومه.
ته دې تر څنګه د شام د حلب خار او همداراز د کندهار پیخ یو کډوالو پړه هم یو شمیر ریپورټونه لرو لمشال لړیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري سالی خان په کوټه کې د اگست پر 8مه شوی برید پړه هغه عدالتي ریپورت رد کړي چې نوموړی پکې په غلط بیانۍ تورن شوی. اول شوی چې نوموړی د اهل سنت والجماعت ناقانونه ګرځول شوی سغدري ډلې د مشر سره ملاقات کړي چې تصویران یې اهم خطر راغلی دي. که څه هم نثار ویل چې د په دې اړه ټولې پوښتنې ځواب کړي دي خو پرون یې مطبوعاتي کانفرنس کې زیاته کړه چې ریپورت کې د هغه نظر نه دی اخیستل شوی. کوټه کې شوی یا د حمله کې 4 کسان وژل شوي وو چې ګڼ یې وکیلان وو. پړې نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته چودري نثار علی خان وویل چې د کمیشن پر راپور کې په نه صرف په سرکاري کچ بلکې په ذاتی کچ پر هم تورونه لګولې شوې دي او د دوی دریز مخې ته راتللو په غیر یو طرفه راپور څنګه مخې ته راغې. چودري نثار علی خان وویل چې داخله وزارت ته معلومه نه و چې دفاع پاکستان کونسل ډلې سره مولانا احمد الدیانوی هم د ملاقات کولو لپاره راغلي دي.
دفاع پاکستان کونسل چې د پیپلز پارټي په دوره
حکومت
کې جوړ شوی دی، نو هغوی ما نه د ملاقات وخت وغوښتو او ما ورله ورکړو او ما دا تسلیم کړی ده چې مولانا احمد لودیانوی هم په دغه ملاقات کې موجود و، خو هغه خاموشه ناست و او مولانا سمیع الحق صاحب او یو دوه نورو لیډرانو ما سره خبرې وکړې د شناختی کارډونو په حق لا، نو ما څه غلط بیانی کړی ده. د چودھری نثار علی خان وینا وه چې کمیشن لخوا تی 15 سوالونه کړی شوي وو چې ورته یې جوابونه ورکړل او لومبۍ پوښتنه ترې کړی شوې وه چې تاسو د اهل سنت و جماعت ډلې سره ولې ملاقات کړی وو. نو ما ورته وویل
میں اهل سنت و جماعت کے وقت سے نہیں ملا،
زد اهل سنت او جماعت ډلې سره نه ملاو شوی. دوی می اسلام آباد کې د جلسی جلوسونو اجازه ورکول یا نه ورکول دا زما ذمہواری نه بلکې د ضلع انتظامی کار دی، خو زما په پوښتنه راته وویل شو چې نه خو اهل سنت و جماعت داسې څه اجازه غوښتي او نه ورته څه داسې اجازه ورکړی شوې ده. درېمه پوښتنه د نکټا په حق لوا، نو ما ورته وویل چې د نکټا د اگزیکټیو کمیټي اخري غونډه په 1 دسمبر 2014 کې شوې وه. د دې وروسته د غونډې نه کېدو وجه دا ده چې د بورډ آف ګورنرز غونډه نه ده شوې، نو د اگزیکټیو کمیټي غونډه هم نه ده رابللې شوې. د څلورمې پوښتنې په ځواب کې ما ورته ویلي چې دا د وزیر اعظم دفتر نه متعلق ده، او پنځمه پوښتنې په ځواب کې ما ورته وویل چې د سپیشل سکرتر تعیناتي د قانون مطابق ده، او هغه وزارتونه چې کار پکې زیات وي نو هغلته یې تعیناتي کیږي.
د ذکر ده چې د اگست په 8 نیټه د کوټه سیول هسپتال شعبه حادثات د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژون کې برید کې د اویاو نه زیات کسان وژلې شوي وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د برید وروسته سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو رکنی کمیشن جوړ کړی وو، او کمیشن د پیښې پلټنو وروسته تفصیلي رپورټ جاری کړی دی چې پکې په داخله وزارت او صوبایي حکومت تنقید کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ہم دے موضوع کے پاتکی گو اور ادن کو د پاکستان د کونو چھرو وزیر چودھری نثار علی خان د دغه سرګندونو پاړه مو په کوټه کې له کارپو سید علی شاه سره خبرې کړي. نو موړ وای حکومت لرا د کوټه بمی برید پاړه د تحقیقاتی رپورٹ ردولو پر ځای په کار دی چې په دغه رپورٹ کې ورکړل شوی هدایت عملی کړي چې دارنګ د ترګری د مخنیوي په لړ کې مرسته وشي. ل سید علی شاه سره زموږ خبریال احمد الله خبری کھڑی راز چی پگڑ تو شو.
چودھری نثار علی خان سے پرون خبری غونډې ته وینا وکړله، او کم چې د کوټه کمیشن رپورٹ په حق لویلا چې دا یو طرفه رپورٹ دی. تاسو څه وایي چې کمیشن کوم رپورٹ جاری کړی دی؟ داخله وزارت او د بلوچستان صوبایي حکومت چې کوم دی داغي غلطیاں نشته پکې؟
زما په فکر سره دا خو د چودھری نثار علی خان صاحب ذاتی موقف دی. تر کومه حده پورې چې دا رپورٹ دی نو کینن دا ډیر جامع او ډیر پر حقایق باندې مبنی رپورٹ دی. ولې چې په دې رپورٹ کې هر اړخ قتل شوی دی، کاغه امنیتی اداری دی، کاغه اسپتال دی، کاغه نوری اداری دی، دا ټول موقف اخسل سوی دی او بیا ډیر شفاف انداز باندې دا رپورٹ چې دی هغه جوړ سوی دی. چودھری نثار علی خان صاحب دا خبره کوي چې زما موقف نه دی اخستی. نو که په هغه رپورٹ کې تاسو وګورئ هغه کې دا لیکلي دی چې دوه درې واره چودھری نثار علی خان او د ده چې کوم وزارت وو و دې ته خطونه واسول شو او د دوی څخه دا سوالونه ځینې وسو چې د دې جوابونه راکوي، لیکن چودھری نثار علی خان او د ده چې کوم وزارت ته داخله ده وفاقی هغه څه جواب نه کوي ورته. نو داغه نتیجه دا سوچ ته په دیشی کې بالکل دلچسپی نه اخی، او بیا چې کوم وخت دا رپورٹ مخې ته راشي نو ته دا وایي چې دا یک طرفه دی او دا صحیح نه دی.
چودھری نثار صاحب دا خبره هم کوي د مولانا احمد لودیانوی نه متعلق چې نمنګ د جلسې جلوس اجازه دا غو ورکړی دا نو سره ما کوم ملاقاتونه کړی دي. آیا د داخله وزارت له خوا داسې اجازه نه ورکړل شوی؟ نو بیا مطلب دا پښتني څه معنی لري؟
دا داسې دی چې دا خو کېنن د خپل موقف را لې چې هغه سره زنه ملاو شوې، خو بهر له هغه تصویرونو کې څه هغه پکې نه اسي. خبره دا ده چې څوک ملاوي دي نه ملاوي دا جلا خبره ده. لوی خبره دا چې پر نېشنل اکشن پلان باندې تر کومه حده پوری عمل درآمد شوی دی، او بیا دا چې کوم سفارشات قاضي فایز صاحب ورکړي دي نو زما په خیال سره که زموږ ادارې او زموږ چې کوم لوړ رتبه خلک دي که چېرې هغه پر دې باندې عمل وکړي نو دلته د ترګرۍ خلاف چې کوم جنگ روان دی په هغو کې ډېر ښه ګایډ لاینز موجود دي. نو زما په فکر سره دا چې کوم د جوډیشل کمیشن رپورٹ دی دا باید چې حکومت کې بد نه ومني. حکومت باید چې د دې جسټس صاحب او د پاکستان چې کوم سپریم کورټ دی دا هغو شکریه ادا کړي چې ودوی ته په مفت کې دومره کار کار ورته وکي دوی په کار دي د دې څه ذکر وکي.
دغه راپور کې د بلوچستان په صوبایي حکومت هم تنقید شوی دی، تاسو څنګه غنئ چې واقعي صوبایي حکومت چې کوم دی هغه خپل کار صحیح نه کوي؟
زما په فکر سره د صوبایي حکومت کارکردګي ښه نه ده، که ښه وای نو داسې واقعات به نه کېدلی، دا خو د دوی ذمہ داری ده. او بیا که ته وګورې دا دومره غټه واقع وسوله، یو ایم ایس سی دی د سیول هسپتال هغه بدل شو د خپلې نوکرۍ نه، او بل دا دی چې هغه معطل شلو، د دې اخوا ته ټول خلک په خپلو سیټانو باندې ناست دي. اخر یو د سزا او د جزا خو یو سیستم وي، نو که د سزا او د جزا چې کوم نظام دی هغه نه وي نو بیا شان نسی کېدلی.
اردوونکو دا په کوټه کې خبریال او کارپوه سید علی شاه چې زموږ خبریال احمد الله ورسره د کوټې بمی برید پاړه چې کوم تحقیقاتي رپورټ راغلی دی په هغې اړه باندې ورسره خبرې کړې وي. پر دې موضوع یوه لیکنه هم لرو، د ډیلی ټایمز په یوه لیکنه کې راغلی د کوټې د 8 اگست وسلوال برید تحقیقاتي کمیشن د ترګرې پر ضد ریاست په نااهلۍ، لاپرواهۍ او ناکامۍ تورن کړي، او ویلي دي چې پاکستان د ترګرۍ خلاف موثره بیانیه نه لري. د لیکنې مهمې برخې لمنه ورشاورو.
ډیلی ټایمز د سلیم سیټي لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د کوټې د 8 اگست د خونړي برید تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورت کې ولسی یا سیول حکومت په دې تورن کړې چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د نااهلۍ، لاپرواهۍ او ناکامۍ سره مخامخ دی او د سخت دریځۍ خلاف موثره بیانیه نه لري. د لیکوال په نظر دغه تر ډیره حده حقیقت دی، او د دې هیواد زیاتره ولس هم دغه فکر لري، خو په دې رپورت کې د ریاست ایوازې ولسی یا سیاسي مشرتابه ته ګوت نیول شوی، د پوز پاړه پکې سندي ویل شوی، یعنی د دې ستونزې یو مخ پکې په ډاګه شوی خو بل پکې لپامه غورځول شوی دی. د تحقیقاتي کمیشن په رپورت کې دا موقف اختیار کړی شوی چې پوز د ترهګرۍ پر ضد کارویانی کوي خو تر شایې سیاسي حکومت په موثره توګه نه ودرېږي. په دې لړ کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په اړه ویل شوی چې په پنجاب کې د سخت دریځو ډلو سره اړیکې لري او د انتخاباتو ګټلو لپاره ورسره وخت په وخت اتحادونه کوي. لیکوال وایي دا خبره سمه ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند ډیر رجحان مذهبي اړخته ده، او د انتخاباتو پر مهال د سخت دریځو ډلو ملاتړ ترلاسه کوي، خو پښتنه داده چې لدې وړاندې د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټي او ام کیو ام اتحادي حکومت وو، او هغوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د پوز تر شا ولاړ وو، نو هغه وخت ولې ترهګري له هیواده ختم نه شوه؟ بلکې دغه ګوندونه خو په تیرو انتخاباتو کې کمپاین ته هم نه پرېښودل کېده. سلیم سیټی لیکي دا هم یو حقیقت دی چې په پاکستان کې زیاتره د مذهب په نوم سیاست کیږي، خو په دې هیواد کې مذهبي سخت دریځو ډلو د پوځي حکومتونو پر مهال ډیره وده کړې. معنی دا ده چې سیاسي او پوځي حکومتونو د خپلو واکمنیو لپاره یو شان مذهبي ډلې کارولې دي. بلخوا د پوځ پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل کار د مودې پر مهال ویلي وو چې د دې هیواد لپاره د بهرنو هیوادونو په نسبت ترهګري لوی خطر دی. همدغه خبره د پوځ موجوده مشر قمر جاوید باجوا هم کوي، او وایي چې د ترهګرۍ تر ختمېدو به پوځي کارویانې او عملیات جاری ساتي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
مشال لړو ته غوګستی زو پیښور ته د خامی وطن پټۍ مشروای د پاکستان او افغانستان اړیکو د خکول لپاره باید د صوبایي سمبلی په کچا اهم د همکاري کمیټي جوړ شي. نو موړي پروم پیښور کې تر یو خبری کانفرنس وروسته مشال لړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت باید تر راتلونکو ټاکنو پورې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او د وسایلو په تقسیم کې د سما برخه ورکړل شي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان افغانستان د دوستۍ لپاره کارکونکي پارلماني ګروپ د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان په پارلمان کې د پاک افغان دوستۍ د پارلماني ډلې کنوینر هم دی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا افغانستان ولسی جرګې ته مشر تا دا سپیکر صاحب دا طرف دا مونږ په تجاویز باندې لګلې دا زه امید لرم چې دا جنوري په میاشت کې به دا غوی وفد راشي دلته به مونږ سره وخت تیر کی بیا به زمونږ وفد هغه نه پزی چونکې دا پاکستان او دا افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږ مشترکه ډیر مسائل هم دي دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دی چې سو پورې دا تعلق خشوی نی مونږه مخ پړاندې شوتلی.
آفتاب احمد خان شیرپاو په خبری کانفرنس کې د فاټا د اصلاحاتو په بهیر په دی وجه اندېښنې څرګندې کړې چې مرکزی حکومت ولی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په لړ کې هم د خپلو اتحادي ګوندونو سره د مشاورت لپاره نور وخت ضایع کوي. نوموړي مشال ریډیو سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې د 2013 په عامو ټاکنو کې دی وفاقي حکومت د قبایلي سیمو اولس تا د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
مونږ هم په دې حیران یو چې رپورټ په پارلیمنت کې پېښ کړو په کارداري چې دا کمیټي چې دا نواز شریف جوړ کړو چې خپل اتحادان مخکې په اعتماد کې اغېشتو نور دا سامرا پټه چې دی په پارلیمنت کې ټول په دې حق کې دي په دې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخني په دې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د هغه ګوند د سرشمیرنې لپاره په بیا بیا مرکزی حکومت نه غوښتنې کړې وې او اوس وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې اعلان کړی دی خو په کار ده په دې بهیر کې د پښتنو سرشمیرنه په سمه توګه ترسره شي.
دلته 18 کاله داسې مردم شماري نه شوې د وسایلو تقسیم زمونږ منصوبه بندي دا ټول په دین متاثر شوی دی لہذا اوس یې دا مارش کې دوی ټایم کې خو دو او مونږ غواړو چې زرت زره دی په دې باندې عمل وشي او مردم شماري دی په دې ملک کې صحیح طریقے سره.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د وپاق نه د سمی مالی پنګي غوښتنه هم وکړه او نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره په مرکزی پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ د ډلې ترڅنګ دي په صوبایي اسمبلیانو کې دي هم دغه رنګ ډلې جوړې کړې شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته اغوګستی اوریدونکو په مومند ایجنسی کې د جمعیت العلماء اسلام پرته ټولو سیاسي ګوندونو د اف سی آر قانون زده مظاهره کړې او د مظاهرچیانو غوښتنه وه چې خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمې زر تر زره شامل کړل شي. همداراز دغه مظاهرچیانو د غلنې په لوی سړک د اف سی آر زده نارې وهلې او وروسته یې بیا هلته پرلت وهلو. په دې مظاهره کې جمعیت العلماء اسلام ګوند برخه نه واخیستې ځکه چې هغوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالف دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواس ترګزی راکوي.
دا محمد جنسی د سیاسي اتحاد لخوا په غلنۍ کې د ګو اف سی آر ګو یا باید اف سی آر د ختم شي مظاهره وشوه. په دغه مظاهره کې د محمد جنسی د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن د ډلې نه علاوه نور ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړ. په دې مظاهره کې وویل شو چې باید د اف سی آر د ختمولو لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي شي. نثار مومند فاټا سیاسي اتحاد موجوده مشر دی او وای
چې د پښتونخوا خلک چې په 2012 کې د عوامي نېشنل پارټۍ د حکومت په وخت کې یو قرارداد پاس کړو چې دا قبایل زمنګرونه دي او د پښتونخوا کې زم کوي او په 1340 تاریخ غالبا په دغه ورځ باندې د پښتونخوا سملای بل یو ریزولوشن پاس کړو قرارداد پاس کړو او د اغینه مخ کې دغه کمیټې چې کله وګرځیدا نو اغینه 90% رایا راغله. نن هغه خبره ډیره واضحه ده چې اف سی آر د منځ کې کني اف سی آر خبره ډیره خلاصه شوې ده.
د پاکستان تحریک انصاف گوند محمد جنسی مشر ساجد محمد مظاهری ته د وینا په وخت وویل چې هغه د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون منلو ته هیڅ کله نه دی تیار. باید د وزیر اعظم له خوا د کمیټې په سفارښونو دی عمل وشي
چې پاته د بدلون لار ان شاء الله ان شاء الله دا هیڅ کم نشي نیولې نل چې موږ کوم مظاهره ده دا غي صرف او صرف یو پیغام دی او هغه پیغام مولانا صاحب ته دی. مولانا صاحب تارځه کې دا خبره کوي چې د 1973 عین خالق چې کوم دی دا زما پلار دی بټو صاحب چې کوم دی هغه په دې باندې فخر کوي. موږ قبایل خو نور څه نه غواړو صرف او صرف د 1973 عین غواړو.
د جماعت اسلامي محمد جنسی مشر سعید خان وویل چې تر څو د اف سی آر قانون ختم شوی نه وي تر هغې به هغوی احتجاجونه کوي او د حکومت نه به د یاد قانون د ختمولو غوښتنه کوي
چې که په دوه میاشتو کې دننه دننه سنجیده قدمونه وانخیستی شو په دې کې څه کمی پاتې شو نو زموږ به په اسلام آباد کې د هغې لپاره درنه وي. اتم د فروری باندې به چې هغه احتجاج او درنه په شکریه کې بدل شي نو زه تاسو له د اف سی آر د ختمېدو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو مبارکي در کومه.
یا د مظاهره د محمد جنسی سیاسی اتحاد او د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی د مشر فاروق افضل په مشرۍ کې وشوه چې مظاهره چانو د غلنۍ هډ کوارټر نه په لوی سړک پیاده تګ وکړو او د اف سی آر زدي نارې وهلې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې دې ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غ مین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوښتي تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. زو پېښور ته خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله پریدي پر وزیر اعلی پرویز خټک د درغلي تورونه لګولې دي. د صوبې احتساب کمیشن نوموړی څه موده مخکې د درغلي په تور ونیو او د مادنیاتو د وزیر په توګه یې دنده ختمه شوه خو دی وایي چې سیاسي بدل ترې اخیستل شوی. ضیا الله پریدي پرون پېښور کې تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه یې ټول ثبوتونه د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي. تر اوسه د وزیر اعلی دفتر پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې ورو.
ضیا الله پریدي خپلې خبرې غونډه کې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک تور نه ولګول چې صوبایي احتساب کمیشن یې تش په نوم جوړ کړی دی او د دې مقصد سیاسي بدلې اخیستو او د پښتنو مشرانو بدنامول دي. دوی ویل چې باید وخت راغلی وی چې عمران خان یا پرویز خټک بچ کړي یا د خپلې پټې نظریه ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هغه کاغذي ثبوتونه لري چې پکې وزیر اعلی سره د نورو کابینې غړو په بډ رشوتونو او بدنوانو کې ککړ دی او دغه عمران خان ته هم حواله کړی دی او د دوی د دې خبرو مقصد عمران خان د دې صوبې د تباهۍ نه خبرول دي.
عمران خان ته د تحریک انصاف د تباهۍ یو تصویر خورو ځکه چې کمیشن آزاد کمیشن د هغه ثبوتونو ته ما پیش کړ د پرویز خټک د پاټې او د پښتنو دشمن دي صوبې مرستو کا پاکستان تحریک انصاف هم تباه کړ. دا عمران خان ته او چیف جسټس اف پاکستان ته جنرل باجوا صاحب ته مې یو ریکویسټ یو اپیلو د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کیسونو د انکوائری شي عمران خان ته د پاټې د بچو په حواله اپیلو.
جلا اپریدی چې خوښه یو کال وړاندې د صوبای احتساب کمیشن لخوا د بدنانو په تورنو کې نیول شوی وو ویل چې احتساب کمیشن یو جانبدار کمیشن دی او د دې کمیشن ټول غړي وزیر اعلی هاوس کې وزیر اعلی سره ناستي او سلاګانې کوي او درې میاشتې تیرېدو وروسته هم د احتساب کمیشن نوې مشر لانی ټاکل شوی. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا د کابینې یو شمېر غړي دي چې په بدنانو کې احتساب کمیشن نومولی وو خو له داغوی په ځد تر اوسه پورې هیڅ کاروي نه ده شوی.
بالکل وکټمایزیشن دی ذاتیاتو باندې بختو کې وته ذاتیاتو ما د ثبوتونو غل پټوان دو احتساب کمیشن ول رضی وزیر اعلی سره کور کی کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي.
دوی چې تکړه چې رقمي وطن پټې د غړو په ځد عمران خان په خپل ادا بدنونه خبر کړی دی خو تر اوسه پورې داغوی په ځد هم لا صوبایي احتساب کمیشن کاروي نه ده شروع کړی. ولی د دې تورونو په خپلم چکله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر وسټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی سره د ډېر هڅو وروسته تماسونه ول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خپل ګوند او چیرمن سره په دې اړه بسلا کوي، د هغې وروسته به خپل دریځ وړاندې کوي او د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال اړو ته وګستې 15 بجې شوی او نیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې لاغوي د خبرو لنډي زورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټي د اتم اگست د بری د پلټنو د کمیشن ریپورت یو اړخیزه دی او په دې ریپورت کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړي. د جمعې پر ورځ په کویټا کې د اتم اگست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل ریپورت سپریم کورټ ته وړاندې کړی وو. په دغه ریپورت کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوی چې په نظامی توګه راتراګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره د افغانستان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده. د کامی وطن ګوند مشر افتاب شرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک دی د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي. محمود خان اچکسین نن په اسلام آباد کې د خپل پلار خان شهید د درې څلوېښتم تلین پر مهال د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې پر رپورټ هم نیوکې وکړې. نن د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادي د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده. د غلنې په لویه لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته او وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم لګاو. هلته نن د خیبر ایجنسی اتحاد له اړخه د خیبر ایجنسی په جمرو د پریس کلب کې د اف سی آر ضد یوه جرګه وشوه. په دې جرګه کې د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز پارټي مشرانو، د ځوانانو اتحادي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د افغانستان وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به څه نتیجې ونه لري. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل هر هغه هڅه چې په دغه هیواد کې د وضعیت په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د بشري حقوقو د سر اداره هیومن رائټس واچ وای د عراق حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تړاو په تور سلورو کسانو ته پانسیانی ورکړي دي.
دا ونی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوردونکو په دینمای کې د شام د حلب خار همدارز د افغانستان د کندهار پیخي او همدارز د کډوالو په اړه هم ریپورتونه لرو. خولمړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپان په خپل اداریو کې سره خستي سیرت ظاهر ته وښی.
نن جنگ رسپان خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم په مشرۍ د مشترک مفادات کونسل غونډه کې فیصله وشوه چې د روان کال په 15 مارچ به په ټول ملک کې سرشمیرنې پیلېږي چې له کبله به یې آئینی ذمہواري ترسره شي. د اداري په وینا دا به شپږم سرشمیرنه وي. له دې وړاندې 15 سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، خو که وکتل شي نو د آئین مطابق هر لس کاله پس سرشمیرنه کول ډیره ضروری ده. نو په دغه حساب په کال 2000 کې سرشمیرنه کول پکار وو، خو له بده مرغه و نه شوي. په کومه چې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندي نوټس واغستو او بیا بیا یې حکومت ته حکم ورکړو چې خپل ذمہواري دي پوره کړي او د سرشمیرنه بندوبست وکړي، خو حکومت په بیا بیا د ځند لار خپل ولا. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه کول په دې جدید دور کې د هر ملک داسي بنیادی ضرورت ته د کوم نه بغیر چې په هیڅ یو څنګه کې هم منصوبه بندي نشي کولای. سرشمیرنه یوازې د خلکو سرونه لرل ندی بلکې د دې په وجه د قامی صوبایي او مقامی حکومتونو انتخابی حلقې هم جوړولې شي. نو په دا وجه د جمهوریت حکومت لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری ده. ادریا اخر کې وایي اوس چې حکومت اعلان وکړو نو باید چې دا اعلان عملي کړي شي او په داسې طریقه سرشمیرنه وشي چې پاک صاف وي او چاته پرې د ګوتو پورته کولو ضرورت پیښ نشي. د ملک او قوم پرمختګ هم په سرشمیرنه کې پټ دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کلی کې د پیښور آرمی پبلک اسکول په پیښه کې د شهید شو ماشومانو د دویم تلین په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دغه ماشومانو ظلم کوونکو باندې به هیڅکله رحم نه خوړل کیږي. دغه رنګ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي د هر ماشوم د وینې بدل به اغستی شي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې له دې پیښې وروسته حکومت او عسکري مشر والی په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره جوړه کړه. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې موقع باندې دا ژمنه وکړي چې د قومي اکشن پلان د روح مطابق به په دغه عمل کوي. ادارې مخکې لیکي چې پیښور آرمی پبلک اسکول باندې حمله داسې حمله وه چې ټول قوم یې یو موټی کړو او سیاسي مشر والی خپل اختلافات پرته کېښودل او په دې معامله باندې یوه خوله شو. نو نن هم د دغه سیاستوالو د یو کېدو ورځ ده. باید چې د پاکستان سیاستوال د خپلو ذاتي مفاداتو پر ځای قومي ګټې په نظر کې وساتي او ولس ته تحفظ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکنامک ټایمز مجلې کې د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دی واشنگټن باید اسلام آباد سره د هغو ډلو په اړه سختې خبرې وکړي چې له پاکستانه په افغانستان کې بدمنی خوروي. بلخوا اټلانټیک مجلې کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړې دي خو لا هم د دغه هیواد په اړه د هغه د پالیسۍ په اړه څه نشي ویل کېدی. د دغه دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدرو.
اکانومیک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل یو رپورت کې ویلي هغه وسلوال چې په افغانستان کې فعال دي اوس هم په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري په آزاده تګ راتګ کې وي او دغه ځای په افغانستان کې بدمنی خوروي. په دغه ډلو کې حقانی او وسلوال طالبان شامل دي. پینټاګان د 2018 کال په خپل رپورت کې چې سناسل پاڼې دی ویلي د حقانی شبکې او طالبانو مشران په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په پاک افغان پوله په آزاده تګ راتګ کوي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د دې رپورت د جوړولو په موده کې د پاکستان لخوا د دغو ډلو د ختمولو په اړه سندې شوی او باید واشنگټن پر اسلام آباد دا فشار واچوي چې دغه ډلې له منځه یوسي. په سیمه کې حقانی ډله پر دې هم زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه کوي. طالبان د افغانستان د بیا ودانۍ او امن کوششونو ته نقصان رسوي او د بیګناو خلکو په وجنه کې لاس لري. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی که څه هم په افغانستان کې د القاعدې د مشرانو خلاف بریدونه شوي دي خو د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې اوس هم د القاعدې او نورو وسلوالو ډلو مشران اوسیږي او دغلته د مختلفو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړوي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپین کې خبرې کړې دي لکه هغه په یو ټویټ کې ویلي امریکا باید له افغانستان اوزی خو لا هم په دې اړه پوره معلومات نشته چې هغه بعد افغانستان د دغې اوږدې جګړې په اړه څه پالیسی جوړوي. د 2002 کال راهیسې امریکا او نړیوال په دغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د اقتصاد 80% له بهر راځي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د دوی په تربیه ته ډېرو زیاتې پیسې په خپله امریکا ورکړې دي. مجله لیکي دا خبره هم مهمه ده چې آیا منتخب ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا پوځیانو په شمیره کې څه کمی راولي او کنه. په دغه جګړه کې د پاکستان رول هم مهم دی که څه هم پاکستان د نړیوالو او افغان حکومت دغه تورونه په بیا بیا ردوي چې ګینې دغه هیواد هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بدمنی خوروي. مجله زیاتوي ډانلډ ټرمپ مایکل فلین د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وټاکه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو مشري هم کړې ده او دا خبره دې ته اشاره هم کوي چې ممکنه ده منتخب ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال لړیو ته وګستې. اوریدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسودې رای اخلي چې لمخې د شام له حلب خار څخه د ولسی وګړو د وتلو چاري د ملګرو ملتونو څارونکو تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو پروسه چې مخکې پیل شوې وه په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونې د تورنو له امله ځنډېدلې ده. په دې اړه د مشالډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. د دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویتو حق لري او د سوریې په جګړه کې د هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له مخالفت سره سره رایګیری ته وړاندې کیږي. دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منځخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیمن وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم داشان له بانک منځخه غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملي کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبه په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وتلو پروسه چې یو ورځ مخکې درېدلې و بیرته پیل شي. د سوریه حکومت دغه بهیر چې روسیا او ترکیه پرې موافقه کړې و وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوې. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډۍ پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویترس ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم، خو دوی وهڅولم او دلته راوستم. ما هیڅ څه پیدا نه کړل. که دغه کلا له پاو سره نوی تاسو به لا ورانه لیدلی وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یوه اوسیدونکي رویترس ته په ژړغوني آواز وویل: دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې له منځه یووړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جومات و چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه و، خو اوس له منځه تللی دي. هیڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حلب کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري، هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، رایټرز خبر ایجنسی لیکي د آسترا پولیسو د غیر قانوني کډوالو د نیولو په خاطر د هغو ټرینونو او لاریو تلاشیانې پیل کړې دي چې د شپې د ایټلی نه آسترا ته سامانونه وړي. آسترای چارواکي وایي دوی هر ورځ د سلو نه تر یو نیم سل پورې داسې کډوال نیسي چې په غلا آسترا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د آسترا پولیسو د هغو لویو گاډو تلاشي پیل کړې ده چې د شپې د ایټلی نه آسترا ته سامانونه راوړي. د دغو گاډو په اړه داسې رپورټونه دي چې غیر قانوني کډوال پکې په پټه آسترا او یا نورو هیوادونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د روانې میاشتې په سر کې د اریتریا یوه ښځه او خاوند د ټرکونو په یو ټرین کې ناست وو. دغه ټرین د ایټلی نه آسترا ته را روان و، خو په لاره کې د سخت یخنۍ له وجې د آسترا په تیرول صوبه کې امړ شول. په 2015 کال کې هم د آسٹریا پولیسو په یو گاډی کې د یو او یو کډوالو مړی موندلې وو چې غوښتل یې آسٹریا ته ولاړ شي. د دغه هیواد پولیس چارواکي وایي دوی ویره لري چې غیر قانوني کډوال په دغو گاډو کې په پټه کینی او اکثره بیا د داسې پیښو سره مخامخ شي. د تیرول سیمې پولیس چارواکي وایي دوی د شپې د 10 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې د ټولو مال وړونکو گاډو تلاشیانې کوي او زیاتوي کډوال آسٹریا او نورو اروپایي هیوادونو ته د راتګ نوې لارې لټوي. دوی په سخته یخنۍ کې هم په مختلفو لارو کې په ولاړو گاډو کې کینی او هڅه کوي چې آسٹریا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. پولیس وایي دوی هر شپه په -4 ډیګري ټمپریچر کې داسې د 10 ټرینونو تلاشۍ کوي چې پکې سامانونه د اټلی نه آسٹریا ته راوړل کیږي. آسٹریایي چارواکي وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د جنگ جګړو له وجې خلک د یو خوندي ژوند په لټه کې اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو هم سفرونه کوي او اکثره پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. بلخوا هنګري او میسډونیا هم په خپلو سرحدي سیمو امنیتي عسکر او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او څارنه یې وکړي. زیاتره کډوال د اوبو د لارې اټلی ته ځي او بیا شمالي هیوادونو لکه آسٹریا، جرمني، سویډن، ناروې او نورو اروپایي ملکونو ته د رسیدو کوششونه کوي. د آسٹریا د داخلي چارو د انساني قاچاق د څانګې مشر وایي دوی هر ورځ په دغه هیواد کې د 100 نه تر 150 پورې غیر قانوني کډوال نیسي. په دغو کې زیاتره کډوال په مال وړونکو او مسافر وړونکو ټرینونو کې وي.
اردن کوم مشال د توغستې د کډوالو په موضوع کې پاتې کیږي. د کډوالو نړیوال ورس په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې ومنځل شو چې د ولایت ته راستنه شوی کډوال د سرپناه د ستونزې ترڅنګ نورې غني ستونزې هم لري. نور حال د جلال آباد د مشال د خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د رستنو شو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې رستنو شو افغان کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د کار زمينه هم برابر شي.
کوم ماجرین چې د پاکستان راوړي اتیا سره نه په ننګرهار کې پات کیږي ها کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور د پاره شیلټر دی، هر کور د پاره کوټی دی، بربر غوښتنه کوي چې هر کورنۍ ته باید د کار زمينه برابر کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نمبر ورکول شي. څنګه چې د مخکې خارګوټي په غاصبین ونی ول او کچې ته د نوې خارګوټي هم افتاکي کیږي دا د غصبینو لاس ته ورشي نو یو غټه ستونزه به ماجرین ته نور هم پیدا شي.
د ننګرهار د کډوالو د ښځو د شورا مشره کلسوم وایي چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کډوالو خارګوټي جوړ شوي چې لا هم د بنیادي سهولتونو څخه بې برخې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه به 10,000 افغان کډوال راستانه شول خو لا هم ورته د سرپنا بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري موین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شو افغان کډوالو ته د میشتیدنې لپاره 2 خارګوټي په پلان کې لري چې ډیر ژر به پرې عملي کار پیل شي.
موږ تقریبا 10,000 کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې د سرپنا
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازی وایي چې په 2018 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه تر 1,000,000 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 6,60,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 18 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سکه دا چې دا غمینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. زو افغانستان ته افغان چارواکي وایي چې د کندهار هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو وجون کې باډیر زر ونیسي. اوریدونکو دغه 15 کارکونکي پرون له خپل موټر چلون کې سره یوځای وجل شوي. نور تفصیل د فرشتي جلال زئی په دې رپورت کې اورو.
د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر پر 15 ښځینه کارکونکو او د هغوی پر موټر چلوونکي د پرونی حملې عاملان به ډېر ژر ونیول سي. ښاغلي شمسي بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د دې ښځو د قاتلینو په اړه په څېړنو کې یو لړ مهم معلومات ورته رسیدلي چې د هغوی په نیولو کې به مرسته وکړي.
امنیتي او کشفي ما به یک سلسله شواهد او مدارک دست یافتل.
هغه کسان چې د حکومت او د افغانستان د خلکو پر ضد جنگيږي هڅه کوي چې د خلکو د پرمختګ او په ځانګړي ډول د ښځو د فعالیتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. دا کندهار د والی ویندوی سمیم خپلواک هم ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت مخالفان د جبهوي جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې پر ملکی خلکو او مامورینو د داسې حمله په مرسته د ځان موجودیت ثابت کړي.
د دولت مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړي دي. کوشش کوي چې د ملکی اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکونکي چې د دفاع لپاره سفلاس کړي لري هغه خپل هدف وګرځوي.
د کندهار په څلورم حوزه کې د کندهار د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې پر 15 ښځینه مامورینو او د هغوی پر موټر چلوونکي د پرونی خونړۍ حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د کندهار د هوایي ډګر قومندان احمد الله فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شتې میدان عادي مامورینو او د شوزو د تلاشۍ په برخه کې کار کول. هغه پر خپل همکارانو د حمله په شدت وغندل او ویل
زموږ د کلتور د نگاه څخه یو نارینه نه شي کولای چې ښځینه تلاشۍ کړي. نو دا د هوایي ډګر یو 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 عاشت ضرورت دی، لکه په یو شفاخانه کې چې نرسي یا ډاکټر ته ضرورت ده.
د کندهار د هوایي ډګر قومندان څرګنده کړ چې لښتر لږ څلويشت ښځې د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې په خدمت لګیا دي. هغه وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې له مسؤولو ادارو سره بحثونه پیل کړي دي. خو د کندهار د ښځو چارو رئیسه رقیه اتکزی وایي چې داسې حملې شاید لنډ مودې لپاره د ښځو فعالیت ته خنډ پیښ کړي او ویره خوره کړي، خو د کندهار ښځې د پرمختګ لپاره له خپلې لارې نشي منع کولای.
شاید یو دوه ورځې او درې ورځې څه سختګي داسې په دې مابینځ کې، اما فکر نه کوم چې ټولې نجونې په مکاتب څه چې دي مکاتب خپل مکتبونو ته دې یا شاتګ وکړي یا هم دې زړونه ښه کوي. وایي چې موږ مقامات ورته وکړو او تر څنګه خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بې سوادي او د بدبختي چې موږ ټول نن ورځ سره لاس کوي دي باید دې ته پای ټکی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر د حمله غندلې ده او په دې اړه د بیړنیو شفافو او خپلواکو څیړنو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حمله وحشیانه بللې او د افغانستان د دشمنانو کار یې بللې ده. د اجرایي رئیس له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کندهار کې پر ښځو د حمله د افغانانو د کلتور، اخلاقو او ټولنیزو ارزښتونو مخالف کار دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کلی موږ خپل دا چټکړي دی پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
مشال لړو ته غوګستی اوردونکو د باروډونکو موټرو د ډرایورانو او مالکانو د کاري اعتصاب شپږ ورځې وشوي. لا هم لباره ډکه موټرې ولاړې دي، خو ولایتي چارواکي وایي اوس له مرکزه پلاوی راغلي ترڅو د دوی ستونزې له نږدې نه وڅېړي. په نور حال زموږ خبریال شمع محمود شینواری راکوي.
نن شپږم ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې پوګدو کې لبار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو پوګدو کې د پراخ فساد شتون له امله کاری اعتصاب کړي. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخ فساد موجود دی او په ګمرک خاروالي ترانسپورت او تل کې تری غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورت چې پیسې واغسته زر په 500 ترافیک وړي، 200 اسکر وړي، چوری نخله ولای چې دې جناب کابل نه وړي، کابل کې بیا هم د ترافیک ولاړی اسکر ملاڑی ترانسپورٹ والا 3000 روپے چ ترانسپورٹ اخلی، 1500 روپے با ترافیک اخلی، دغه زنه چ بیا حرکت کی اسکر بیل اخلی، مزار ته چ رسیدگی ال تمام دغه سده، دغه زنه چ بیر تر واپس راځي کنٹی والا، هر زکی کنٹی والا وزن زیات بارئی دغه نه پیسې اخلی، خوشی کی چ کوم وزن پورا ده دغه نه خلاری ودری وای ودری ده تو چ وزن پورا یغه ودری
د پاکستان نه چ من حرکت کوو چ زیت رسیدگی کابل ته، کابل پورې زمنګ نه 2000 روپے ورور مصرف کیږي، 2000 روپے مصرف کیږي، 3000 روپے 15000 ڈیزل خوري منګ ته 9000 روپے هم نه پاتې، اغه نه زمنګ د موټردار کیږي نه د کلینډر کیږي، هیڅ شي هم نه کی در په درو مزار نه چرکت کوو لارې بارو په خور ته مزار نه کمیشن زمنګ نه 3000 افغانۍ کوي په کانټا کې 15000 شپږزر اخلي وزن چې څوک باري ورور هغه پریدي چې وزن ورور نه پریدي کم باري هغه ورور پارځه کې لانجه ده پارځه کې به ولاړی.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګنې وای د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو سونه اواره شي، له مرکز یو پلاوی ننګرهار ته راغلی ترڅو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکی هیات راغلی دی د کورنۍ چارو وزارت څخه د امنیت شورا په لارښوونه باندې، هغه له دوی سره له دې کار کوي ترڅو سونه د تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولی په امیدو کې ننګرهار ته دغه ډول حرکت زیان دی، زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، غوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي ترڅو عواید ته مو زیان ونه رسېږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارډونکو موټرو د کاري حساب له امله هر ورځ 70 میلیون افغانۍ افغان دولت ته زیان رسېږي. بلخوا احتساب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي دوی به خپل احتساب ته دوام ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ډیو ل سحر نه هو تر مخام شپږو بجو پورې ستاسو لپاره خبرونه لري. همداراز خبرونه مرکه او اونیس پروګرامونه اهم وی، خو د دې ترڅنګ چې کله هم تاسو غواړئ د مشال ډیو خبرونه واورئ، د مشال ریډیو د لومبۍ ورځې نواخلا تر اوسه پورې نه هغه تاسو زمنګ په ویب پاڼه کې کتلې شي. په ویب پاڼه کې منګه کولی او خوندوري ویډیوي رپورټونه او همداراز مرکه اهم لرو. اوس د نن ورځې د نه ساته خبرونو وروستۍ شیبې دې درې منډه کم شپږ بجې شوي. راځي چې له نساجمله وروستۍ لن خبرونه اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټې د 8 اگست د بری د پلټنو کمیشن رپورت یو اړخیز دی. په دې رپورت کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړي. د جمعې په ورځ په کویټه کې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورت سپریم کورټ ته وړاندې کړی و، چې په کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوی و چې په نظامي توګه راتراګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د قومي وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې بیا پر ځای کولو لپاره د افغانستان لسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب شرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ته خوړې کو بغیر پرمختګ ګران دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د قبایلو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پریکړې واک دی د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي. محمود خان اچکزي نن په اسلام آباد کې د خپل پلار خر شهید د 3 کلین پر مهال د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې پر رپورټ هم نیوکې وکړې. نن د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادی د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده. د غلنې په لویه لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته او وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم ولګاو. التانن په جمروت پریس کلب کې د خبر سیاسي اتحاد لاړخه د اف سی آر ضد یوه جرګه وشوه. په دغه موقع د جرګې ګډونوالو ویل چې اف سی آر قانون دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د افغانستان وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به نتیجې ونه لري. د دغه وزارت ویاند شوکې مستغنی نن مشال ریډیو ته ویل هر هغه هڅه چې په دا هیواد کې د وضعیت په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د بشری حقوقو د سر اداره یا هیومن رائټس واچ وایي د عراق حکومت بلاتړ لرونکو ملیشو له اسلامي دولت وسله والی ډلې سره د تړاو په تور سلورو کسانو ته پانسیانی ورکړی دي. او رپورټونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار عدن کې سنوجون کې حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي او یو شمېر شوبل دي. د پیښې سیمواري اسلامي دولت وسله والی ډلې منلې ده.
همدې سره د مشر ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به ساسه په وړاندې بیا حاضر یو. تر هغه پورې د مشال ډو ټول ټیم او پل قربا سلام ومن ته اجازه ورکړي. خو که پر همدې څه پاتې شوي نو تاسو د ډیور ډیو خبرونې هم اوریدئ شئ. د الله پامن خوشبخت.